دی جوړ کړي ترڅو نور پانګوال هم لاس په کار شي او دلته پانګونه وکړي.
په کندز کې د خصوصي سکتور سوداګر ټینګار کوي چې باید د طالبانو سرپرست حکومت د سوداګرو او صنعتکارانو ملاتړو لاسنیوی وکړي ترڅو نور پانګوال هم په کور دننه په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته زړه ښه کړي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي چې اسدالله الدین په دې خبرونه کې کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن مهمو خبرونو ته. د طالبانو یو مخکښ مشر حاجی بشیر نورزای چې په متحدو ایالاتونو کې بندي و، خوشی شوی او کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان کورنیو رسنیو خبر ورکړی چې حاجی بشیر د ګوانتانامو زندان د وروستیو زندانیانو له ډلې و چې له څو لسیزو بند وروسته خوشی شوی. بشیر نورزای په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور ونیول شو چې د 50 میلیون ډالرو په ارزښت هیروین یې قاچاق کول. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې ژورې څا ته یو لویدلی ماشوم سا ورکړه. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس راشد هلمندی ویلي د دې ماشوم د ژغورنې عملیات پای ته ورسېدل او تېره شپه 2 بجې مړی له څا راوایستل شو. د 15 کلن ماشوم پرون ماسپښین د کجکی ولسوالۍ په خنجکک سیمه کې 50 متره ژورې څا ته لویدلی و. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزنډ د ناروغۍ یا پلیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې دا کمپاین به د 4 ورځو لپاره دوام وکړي او په ترڅ کې به یې له 5 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په بیان کې له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې له مخورو، دیني عالمانو او میندو پلرونو غوښتنه شوې چې د دې واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې د یو لړ بریاو یادونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اوکراینی ځواکونه په شمال ختیځ کې د یو لوی سیند ختیځو غاړو ته رسېدلي دي، خو ښاغلي زلنسکی په عین حال کې خپل غږ له لویدیځو چارواکو سره په دې خبرداري کې غبرګ کړ چې د دې جګړې د ګواښونو په اړه یې ورکړی دی. له بلې خوا د اوکراین جنوبي ښار میکولایف ته نږدې پر یوه اټومي بټۍ د روسیې د پوځ د برید خبرونه را رسېدلي. ویل کېږي چې د برید ته زیان نه دی اوښتی، خو وایي چې د اوکراین اټومي تاسیساتو ته د ګواښونو اهمیت په ډاګه کوي. او د اروپایي ټولنې 4 غړو هیوادونو سر لننه خپلو هیوادونو ته د هغو روسانو پر سفر بندیز ولګاو چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ویزې لري. د هیوادونه پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لننه روسانو ته د اسانه ویزې بهیر زندوي.
مخکنی کابینه کې صرف 5%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش او زلبیا له طالبانو غوښتي چې ټولو نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي. ګوتریش د یکشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل یو کال وشو چې تعلیم او فرصتونه له لاسه ووتل او دا هیڅکله بیرته نه راګرځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازوالۍ دفتر یا یوناما سرپرست مارک بوتزل هم د افغان نجونو د ښوونځیو بندېده غموونکی او شرموونکی ګام بللی. یوناما په یو خبر پانه کې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت د ښاغلي پوتزل په قول ویلي د شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو د راګرځولو لپاره هیڅ توجیه نشته او د نړۍ په هیڅ ځای کې داسې نه کیږي. د ملګرو ملتونو دا نیوکې او اندېښنې په څه معنی؟ آیا طالبان دغو اندېښنو ته سملاسي ځواب ویلی شي؟ د نننه په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو خلاصون ته هیلې څومره دي؟ 25 دقیقې بحث کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د بشري حقوقو فعال ابو الاحرار رامسپور او د خځو او پوهنې فعال قمر نیازی ملمنو ته خراغلاس وایم. دواړه ملمانه بحث سره یو ځای شوی. رامسپور صاحب، لته سبه پیل کو د ملګرو ملتونو دغه اندېښنې په څه معنی کې د لېشي؟ پرون دوی ویل چې یو کال وشو چې نجونې له تعلیم او فرصتونو به برخې دي او د دوی په ټکو چې دغه ضایعات هیڅ کله بیرته نه راګرځي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې د افغان نجونې او خویندې د اووم ټولګۍ څخه پورته زده کړې چې د طالبانو لخوا له تیر یو کال راهیسې تقریبا درول شوي دي، د افغان ولس او نړیوالو ناهیلۍ او غوسې راپالولې دي. د افغان نجونې د زده کړې درول چې پرته له کوم دیني او شرعي دلیل څخه پر ولس باندې تپل شوي دي، د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو، اسلامي پوهانو او حتی خپل افغان دینی علماو لخوا په وار وار غیر موجه او ناسمه بلل شوی دي، او د طالبانو چارواکو څخه په کراته غوښتل شوی دي چې باید دوی د مکتبونو او د انجلکیانو د تعلیم حق د بیرته اعاده کولو زمینه بیرته برابر کړي. ښاغلی کوتریش یا خبره کړې ده پرون، ښاغلی کوتریش خو داسې یو شخصیت دی چې هغه نه یوازې یو بین‌المللي شخصیت دی، بلکې هغه د داسې یو سازمان مشري په غاړه لري چې د نړۍ یو سلو درې نوي هوادونه پکې غلیتوب لري او د بین المللي حقونو یوازنۍ مرجع ده. او د هغه خبره داسې ګڼلای کېدای شي چې د هغه خبره لکه چې د نړۍ د ټولو هوادونو مشرانو، د ټولو هوادونو سیاست مدارانو هغه ته استازیتوب ورکړی دی او د هغوی لخوا هغه استازیتوب کوي، خبري کوي. دا خو خامخا داسې یو ساده مسأله نه ده. نن سبا ټول دنیا په دې کې غمجن دي، ټول دنیا په ټول اسلامي هوادونو کې داسې یو هواد نشته چې هلته د انجینکیانو تعلیم او تحصیل منع شوی وي. په ټوله دنیا کې یو په افریقا کې یو افراطي ډلې ده چې هغه ته بوکو حرام وایي او هغه القاعده ته بیعت لري، او هغه داسې یو نظر لري چې باید عصري علوم زده کړي ونه وسي او خلکو ته برابر ونه سي، او دوی د هغې لپاره جګړې کوي او خلک وژني. او نور په دنیا کې داسې یو ګروپ نه و مخکې چې دا کار په اسلامي نړۍ کې بند ساتلی وي. خو متاسفانه دا ډېر غمجنه قصه ده چې نن سبا په افغانستان کې جریان لري.
بله رامسپور صاحب، یو کال وشو طالبان وایي چې دوی په تخنیکی چمتووالي بوخت دي. دوی وایي چې د نجونو د ښوونځیو مخالفت نه کوي، خو یو شمیر تګلارو ته اړتیا ده. او په وروستیو کې د پوهنې وزیر وویل چې په یو شمیر ولایتونو کې، خصوصا په لرو پرتو سیمو کې، دودونه دي، خلک دي، نارینه دي چې نه پرېږدي نجونې ښوونځیو ته ولاړ شي. فکر نه کوي یو کال ډیر وختو کې چیرته شرایط وای، که چیرته تخنیکی مسله وای، یو کال کې حلیدله؟
ګوري، کله چې طالبان د مخکنی دولت سره جګړه کوله، د دوی د معارف یو کمیسون و چې هغه د معارف کمیسون د هغه وخت د دولت د معارف چارواکو سره اړیکې درلوده او هغوی مکتبونه نظارت کول، کوم مکتبونه چې دوی په سیمه کې پراته وو، او دولت ورته د معلمون د معلمانو معاشات هم ورکول، کتابونه او درسي تجهیزات هم برابرول. ګوري، دا یو خام انګي و هغه وخت کې، او دا داسې یو هیله جوړ کړي و خلکو ته چې کابل ورته طالبان په قدرت کې راشي، نو خامخا دوی به تعلیم د لپاره ډېرې زمینی نور هم پراخه کړي. خو متاسفانه دا په تیر یو کال راهیسې چې دوی قدرت ته رسیدلي دي، د دوی دغه رقم یو حرکت د تعلیم خصوصا د انجلکیانو او د شپږمو ټولګو نه پورته انجلکیانو د لپاره دا داسې یو چالش و چې خلک هیڅ تمې نه درلود، او د دوی هیڅ رقم یو توجه معقولیت نه لري. ځکه چې په دې کې مونږ او تاسو ښه پوهیږو چې مخکنی د تعلیمي نصاب هم اسلامي و، هم ملي و، هم افغاني و، او هغه باندې ډېر پیسې هم مصرف شوي و، او هغه یو غیر سیاسي نصاب و. دا ټول افغانانو ته معلومه ده. که نن سبا دوی ووایي چې مونږ له سره بل نصاب جوړوو، دا هیڅ توجه نه لري. کیدای شي دوی په ځینې مضمونونو کې کمی خبره او زیاده اختراع وکړي، ځینې مضمونونه نوي کتابونه پکې داخل کړي. همه نصاب داسې یو نصاب و چې دا نوي جوړ شوی نه و. د افغانستان معارف یو قرن دا سابقه لري. دا هغه وخت نه رئیس چې افغانستان خپل استقلال اخیستی و، هغه وخت د مونږ د معارف تعداد خودم شوی دي. په دې کې هیڅ توجه نشته.
یعنی بنسټونه شته، ښوونځي شته، ښوونکي تیار و، سیستم و، جوړ سیستم په لاس ورغی، اما ځینې نور مسایل دي چې د ښوونځي او د پیلېدو مخه نیولې. مننه رامسپور صاحب. کور مو ودان د خځو او پوهنې فعال قمر نیازی، تاسو هم ستړي مشي. تاسو په نظر هیلی څه دي په افغانستان کې؟ یو کال دغه څه تیر شو، ملګري ملتونه وایي چې دغه یو کال لاسته راوړنې ضایع شوې او دا هیڅکله بیرته نه راګرځي. دویم کال ته هیلی څه دي؟ آیا داسې نښې نښانې شته چې ښوونځي به پیلیږي؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه هم نیکی هیلی تاسو تا استاسو ملمتا و همچنان همکارانو تا و ده افغانستان طول بغیور بلد دورندی کوم. د ساس د پختنی په جواب باید داسې وایم چې په لومړي سر کې اول باید د ملګری ملتونو د دغه ټویټر پاڼې پیام څخه هرکلی وکړو او دقیقا هغه دری کې اصطلاح ده وایي ډېر آیات درست آیات ښه چې دوی اقدام وکړه. موږ خپل په نوبه هر یو دا فعالیت ترسره کړه، د هرې ادارې څخه هڅې مو وکړلې، کوششونه مو وکړله، میډیایی برخه کې مو پوسټونه وکړه چې باید دا غږ اوچت سي او یو فشار باید پر دوی وارد سي، چې خوشبختانه دا فشار یو څراغ مونږ ته معلوم سو او څراغ ولګېده. دا د خوشحالۍ ځای ده. راځو ستاسې پوښتنې ته چې امیدونه به څونه یي. تاسې یو کال وایاست، زموږ دوه کاله تعلیمي ضایع شو. تعلیمي کال د دوی د راتګ سره سم مکاتب بند سو، هغه یو کال و. بیا چې بل تعلیمي کال راغی هغه یې دوم کال شو. دوه تعلیمي کاله لار عبس سو، چې د دې جبرانول ډېر سخت ده او په هیڅ وجه نه جبرانېږي. دا دوه کاله زموږ ماشومان د درس نه پاتې سو، زموږ جنکۍ چې یو ډول فشار ذهني هم پر جنکۍ باندې و، پر استادانو باندې و، په مجموع کې په خزینه طبقه باندې و، او د بلې خوا څخه د دې فشار سره سره ناامیدي ورسره سل په سله کې و. د یو نظام دپاره یو کال قدرت ته رسېدل او یو معرف ته رسیدګي نه کول، دا بیخي د نه منلو خبره ده. چې زه حکومت ولی کوم، نظام مخ ته وړلی سم، او په یو کال کې یو تصمیم نسم نیولی چې یو کال ما د بقا کېږي او دوه کاله مې تعلیمي کال شاته غورځولی ده.
بله، اقامت نیازی څه فکر کوئ؟
امیدونو ته براسو. بله،
و څه فکر کوئ؟ دا یوه تخنیکي ستونزه ده، شرایط نه دي برابر، او کنه فکر کوئ سیاسي موضوع ده، طالبان نه غواړي چې دغه ښوونځي پرانستل شي، ځکه داسې ویل کېږي چې یو شمېر سنتي مشرانې نه غواړي چې نجونې ښوونځي ووایي له شپږم ټولګي پورته.
سل په سله دا سیاسي موضوع ده. نه سنتي مشران د تعلیم مخالفت کوي. زه د خلکو په منځ کې ما ژوند کړی، هغه منطقه کې ما ژوند کړی دی چې پښتون نشینه مطلق ټول بې سواد بې علمه بدبخت خلک وو، په جګړه کې ځپل شوي خلک وو. ما د هغوی خلکو په منځ کې ژوند کړی دی، د هغوی د زړه دردونه ټول ما ته رامعلومیږي. ما معرف کې وویشت کاله خدمت کړی، د معرف نصاب هیڅ کله غلط نه و او نه به هم غلط وي. بیا هم دوی ته فرصتونه ورکول سو چې تاسې په نصاب کې که تغییر راوړئ کم و بیشي راوړئ مشکل نسته، خو دروازې پرانیزئ د خلکو په مخ کې. د اطراف هر ماشوم چې تر شفاخانې پورې رسېدلی ده، د ناوې څخه، د نادالي څخه، او د ګرمسیل څخه، او د کجکي، او د مساقله څخه، د لشکرګاه تر بس روغتونه پورې رسېدلی، هره ښځه چې مړه سوې ده د دې مسؤول څوک ده؟ دغه ښځه ولې مړې تر دغه شفاخانې پورې نه رسېږي چې علم نسته؟ هلته پرمختګ منځته نه ده راغلی. که هلته علم واوسېږي، یو ښځه زده کړه وکړي، یو ښځه تعلیم یافته سي، لاړ سي، هلته وظیفه اجرا کړي، ولې دغه مریضه ښځه تر بس روغتونه پورې لشکرګاه ته راوړو؟ ولې عملته معالجه ونه شي؟ دغه افسوس د هر کورنۍ سره سته، د هر نارینه سره سته. هغه بې علمه بې سواده نارینه چې په هغه مثقله او په دغه کې ژوند کوي، په سنګینو په باباجي کې ژوند کوي، د هغوی هم دغه وینا ده چې باید دلته پرمختګ وسي، باید مون خوندي درس وایي، باید مون خوندي برته مون خوندو ته خدمت وکړي. هغوی هیڅ د علم خلاف نه دي. د علم خلاف د خوندو د پرمخ د ښوونځي بندېدل، دا فقط یوه ډله ده په طالبانو کې، شاید ټول طالبان هم ونه اوسېږي، یوه ډله ده چې هغوی خپل د سیاسي فعالیتونو دپاره دا پروسه مخته اچولې ده چې د نړیوال څخه کومې غوښتنې لري، معامله کوي زموږ د ژوند په سر باندې.
بله، کور ودان
حق مونږ هیچ چاته نه ورکوو.
او میرمن قمر نیازی، تاسو دې ته اشاره وکړه چې طالبان غواړي امتیاز ترلاسه کړي. دا بحث په ځینو نورو ټولنیزو رسنیو کې هم راپورته کیږي، کله ناکله یادونه کیږي چې طالبان غواړي په دې ډول خپل یو شمیر مشران خوشاله وساتي په دغه پریکړه سره سره له دې چې ډیر نور طالب چارواکي او مشران پر دې اقدام خوښینه دي. مثلا شیر محمد عباس تانکزای چې د دوی ستر مرکچی وو په زغر د انتقاد وکړي د طالبانو پر دې تګلارې. مثلا نور طالب مشران هم انتقاد کوي. اما داسې ویل کیږي چې طالبان غواړي په دې لارې سره امتیاز ترلاسه کړي، نړیوال بلاخره اړ کړي چې دوی په رسمیت وپیژني. ښاغلی رامسپور، تاسو څه فکر کوئ که طالبان د فشار د علي په توګه کار اخلي له دې لارې نه، فکر کوئ پر ځای کار دی یا دغه تګلارې سمه ده او که نه نورې لارې چارې دي چې مثلا که طالبان غواړي په رسمیت وپیژندل سي له هغې نه استفاده وکړي؟
اصلا په کچېرې طالبان غواړي چې د نړیوالو لخوا په رسمیت وپیژندل سي، دوی ته خو دا ضرور ده چې باید دنیا سره باید ښه تعامل جوړ کړي. او ښه تعامل خو یو دا ده چې بشري حقونه خوندي سي، خصوصا د ښځو حقونه او د نجلکیانو مکتبونه باید په عاجله توګه دوی خلاص کړي وای. دا خو ډېر اړین کار وو چې دوی باید کړی وای. د نورو اصلاحاتو تر څنګ یو سیستم دوی ته پاتې شو، متاسفانه سیستم ورځ په ورځ خرابیږي. نو د په دې اخرنۍ ورځو کې مونږ او تاسو ویلو چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې قومي مشرانو، مخاورو، د خلکو استازي، خپل عادي خلکو ټول جګسوي دي او ټول دا وایي چې مونږ تعلیم غواړو، خپل انجنیرانو ته مکتب غواړو، مکتبونه باید خلاص شي. دغه غږ مونږ او تاسو ویلو چې په پکتیا، پکتیکا، خوست، جنوب شرق او جنوب او شرق او غرب ټول سیمو کې خلک دا نارې کوي نن سبا. دا ډیر مهم ده. دوی باید د خلکو دغه هیله ته او دغه ارزو ته او دوی دغه حق ته باید احترام وکړي. دا ډیر عمده مسله ده. کیدای شي داسې یو محدود کړئ دوی په منځ کې اوسي چې دوی په تصمیم نیولو کې ډیر اساسي ونډه لري، او کیدای شي دوی ونه غواړي، کیدای شي دوی تر سنتي مسایلو تر تاثیر لاندې وي او دوی فکر وکړي چې د نسوان یا د انجنیرانو تعلیم د دوی موقعیت ته په آینده کې ضرر رسوي. کیدای شي داسې یو توجیه دوی سره وي چې دا معقوله توجیه نه ده. هغه رقم چې نیازي خورې وایي، نن سبا په یو وشتم پیړۍ کې د خوځو وند په ټول عرصو کې په دنیا کې ډیر جوته ده، او افغانان باید په دغه عرصه کې د نورو دنیا حتی د ګاونډي وادونو څخه باید پاتې نه شي. دوی باید سیال اوسي د نړیوالو سره، او دا سالي هغه وخت کېدای شي چې موږ تعلیم ولرو، او تعلیم دغه 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 بمبست او دغه مسله باید هر څومره زر دا باید حل شي.
نو رامسپور صاحب، څه فکر کوئ طالبان خو دغه بحثونه اوري، دغه د ملګرو ملتونو د نړیوالو اندېښنې اوري، سل په سلو کې دوی هم خواشینی بوي ځکه فشارونه په زیاتېږي ورځ تر بلې، ولې اقدام نه کوي؟ دغه کومه کړۍ چې تاسو یادوي چې ممکن موجوده وي او د تعلیم مخالفت کوي، دا به رښتیا هم سنتي ټولنه وي، مثلا سنتي ډله به وي، او کنه فکر کوئ بهرنۍ لاسوهنه هم شته په دغه مسله کې؟ داسې یو استدلال هم دی چې د یو شمیر هیوادونو، خصوصا د ګاونډیو هیوادونو په اشاره د تعلیم مخه نیول سوې تر څو افغانستان له پرمختګ پاتې شي.
داسې یو د تاریخ برداشت د اسلامي علوم څخه زینو کړیو سره موجود دي چې دوی ښځو ته د هغوی حق نه ورکوي، او متاسفانه د دوی اکثرا غړي چې په ګاونډي ملک تعلیم کړی دي دغه څه کړیو څخه متاثر دي، یعنی په خپل زده کړو کې کیدای شي دا یو اړخ وي. او بل الحمد داوي چې په دوی کې داسې یو د تصمیم نیولو داسې کړی ډیر قوي کړی دی چې د دوی اغیزې د دوی تصمیمونو په ټول باندې واجب تعمیل دي، او نور نشي کولای چې دا غینه مغایرت وکړي او دا غینه مخالفت وکړي. تر هغه ځایه پورې چې زما شناخت دوی سره زه خو او نور وطنوال هم به خبر وي چې د دوی د مشرانو اکثرا د کورنۍ غلي دوی تعلیمات لري، یعنی د دوی انجلکان خپل تعلیمات لري، عالي تعلیمات لري، او اکثرا مونږ او تاسو واورئ چې د دوی ځینې اشخاص اته مصاحبه کړي دي، هغه کسان چې تاسو مخکې یاد کړ چې مونږ د تعلیم طرفدار یو. خو بیا هم ځینې کسان پیدا کیږي لکه څو صورت مخکې چې د وزارت معارف کوم وین وو، او هغه دا وویل چې افغانان نه غواړي چې خپل انجلکیان مکتب ته وستي. دا یو غلطه موضوع وو او یو غلطه برداشت، شخصي برداشت دی دغه سړی. په دې باندې کوم ریسرچ او تحقیق هم نه دی شوی. افغانان د علم او پوهې مشالداران دي، او د علم او پوهې زنګو دي افغانستان، او د هغه د خبرې په مقابل کې ټول افغانان جګ شو. مونږ او تاسو ګورو چې هر ورځ په هر سیمه کې خلک جګیږي، مظاهره کوي، پلاکارتونه انتقادي او خپل غږ په سوشل میډیا کې او په میډیا کې اوچتوي او وایي چې مونږ غواړو چې مونږ انجلکیان تعلیم وکړي. دا د دغه سړی د خبرو په مقابل وو. او تاسو فرموده باید چې د دوی مشران مونږ او تاسو غږ اوري، د نړیوال غږ اوري، د وطنوالو غږ اوري، دوی باید په دې باندې تمکین وکړي او په دې باندې په عاجله توګه. دا داسې یو موضوع نه ده چې په دې کې سستي راشي. ښاغلی ګوتریش دا ویل چې یو کال عباس تیر شو، عمر خو داسې یو شی دی، وخت داسې یو ظرف دی چې لکه د اوبو غوندې، د سین اوبو غوندې هغه تیریږي او بیرته نه ګرځي. نو د مونږ او تاسو د اولادونو د خویندو یو کال عمر داسې عبس تیر شو، او لکه چې نیازی خورې وویل دا هیڅکله نه جبران کیږي، دا وخت و تیر شو. نو دوی اوس هم فرصت لري چې له سره په دې باندې غور وکړي او په عاجله توګه دا خلاص کړي.
بله، کور مودان رامسپور صاحب، میرمن قمر نیازی، څه کول پکار دي طالبانو ته تر څو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو اندېښنې هم ځواب کړي او په کور دننه یې د افغان ولس دغه اساسي غوښتنې ته هم ځواب ویلی وي؟
په لومړي سر کې خو زه داسې وایم که د دوی اقتدار ته زړه ده چې د دوی اقتدار پاتې شي، حکومت ولي ته نیت ده چې حکومت ولي ولري، دوی نړیوال په رسمیت وپیژني، نو دوی باید مخ تر مخه له لاس په کار شوی وای، خو سر له اوسه دي هم لاس په کار شي. او که دوی فقط یو څو وخته لوبه کوي، فقط داس یو دستور عمل ورته ورکول سوی ده چې یو څو وخت خلک گمراه کوي، د پرمختګ څخه افغانستان شاته وغورځوي. داس یو ایدیالوژي لري چې فقط اوبه خړې کا او مایان ونیسه، نو بیا دې نوشي جان چې دوی دې کوي، او دا به تاریخ یادوي چې دوی زمونږ حق څومره تلف کړی، څومره تر پښو لاندې کړی. دوی ته به خدای هم سزا ورته ورکوي، او بندگان هم داسې بم بیا نه خلاصېږي چې داسې په مفته دې خلاصې اوبه دې خړې کړي، دوی دې مایان ونیسي. خو دوی ته په کار ده چې باید دوی لاس په کار شي. دا اوس دوی په هلمند کې کور په کور تلاشي شروع کړی. کور په کور چې ته تلاشي کوي، خو حتمن خزینه پولیسي د ځان سره راوستي دي چې هغه ښځې په کور کې دي، ماشومان په کور کې دي، نو ته باید خزینه پولیس ولرې. چې ته خزینه پولیس لرې، احتیاج یې ورته، نو ته په دې پوسه چې ته تعلیم ته څومره محتاج یې، هر برخه ته خزو ته اړتیا لري. تا نیمه برخه د ټولنه فلج کړی ده، په کوم حق دی فلج کړی ده؟ ولې دی فلج کړی؟ دغه خپل ضرورتونه ته دی وګوره، د خپل د ضرورتو په اساس ته باید د هر څه امکانات خوندو ته برابر کړي، د خزو حقونو ته پاملرنه وکړي، د تعلیم حق زر تر زره ورته ورکړي، د حق تلف نه کړي. ځکه چې ته هم د خدای په مقابل کې مجرم یې، دلته هم د بندگانو په مقابل کې، او هم نړیوال ته مجرم یې. دوی کدا ایدیا ولري د ځان سره چې تر څو چې مونږ زمونږ غوښتنې ونه منل سي، یا مونږ څوک په رسمیت ونه پیژني، تر هغه وخت پورې مونږ ښځو ته د مکتب اجازه نه ورکوو، یا ښځو ته د حقونو لپاره احترام نه قایلېږو، نو بیا ته معاملګر یې، ته حکومت ولي نه کوې نو.
بله، میرمن قمر نیازی، په تیره اونۍ کې چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د افغانستان په اړه کوم راپور خپور کړ، په هغه راپور کې د افغانستان بشري وضعیت په یو کال کې د اندېښنې وړ وبلل شو، خو طالبانو بیا په ځواب کې د ملګرو ملتونو راپورتر توران کړ او ویل چې دغه راپور کې په حقایقو سترګې پټې شوې دي. طالبانو ویل چې زرګونه ښځې په کار بوختې دي، په لسګونه زره په تعلیم بوختې دي. طالبانو ویل چې ملګرو ملتونو په حقایقو باندې سترګې پټې کړې دي. فکر کوي طالبان په دې ادعا کې څومره مثلا په حق دي چې دوی وایي چې د ملګرو ملتونو راپور یو لوریز یا یو طرفه و؟
دوی اصلا تر اوسه په دغه سیستم باندې فکر کوم سر نه ده خلاص چې د کوم سیستم څخه دوی کار واخلي. جوړ سیستم په لاس ورته ورغړه، برباد یې کړله. د ورور خبرو په تایید باندې ولې سر نه خلاصې؟ ملګري ملتونه هغه اداره ده چې ټول نړۍ کنټرولوي. دغومره هیوادونو څخه چې هغه راپور راوړي، یو راپور غلط نه ده. د افغانستان نه چې راپور راوړله، هغه غلط ثابت شو، ځکه چې ته غلط منې. دا خو نو نه ده، دا خو امکان نه لري چې داسې وایي. سل په سل کې د ملګري ملتونو دغه راپور چې د افغانستان په هکله دغه تشویش یې چې شریک کړل د نړیوال سره، دا واقعا سل په سلو کې مونږ ټول ورسره تاییدوو. په څه یې تاییدوو؟ چې مونږ فریادونه وچ تر دغه ځای پورې ورسېدله، مونږ وینو چې څه حالت روان ده. دوی نه پوهېږم چې فقط د همدغه زرې موټرانو دپاره او همدغه لوکس لوکس قصرونو او هوټلونو دپاره راغلي وو چې په دې کې ځای په ځای سي او خپل میلمستیا وکړي، خپل بانډرونه وکړي، خپل د ولس او خپل د ملت د حاله نه دي خبر چې ولس په څه حال کې ده، ملت په څه حال کې ده. خلک د لوږې مري، خلک د بې تعلیمۍ څخه بدبخته دي، خلک څاګانو ته لویږي، ماشومان د مور پلار د بې فکري او د مشکلاتونو د فقر او د بدبختۍ د لاس خپل اولاد ته توجه نه کیږي، رسیدګی نه کیږي، در به در د ملت او ته وایي چې نه ملګری ملتونو غلط راپور خپره کړی ده، زما هیواد کې داسې نه ده. اول ته په سرټمبګي باندې برته بیا وایي موین د اعلان کوي په ویاړ باندې په افتخار باندې چې افغانان خپل ځان ته تعلیم نه غواړي. کوم بدبخت ده چې دا خبره یې کړې ده، که دا یوازې تا فکر ده چې خپل فکر په خلکو باندې
منی. نیازی د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر دا خبره وکړه په اروزګان کې چې خلک دا نه غواړي چې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ووایي.
یو فکر وکړئ، یو وزیر که داسې یو خپل فکر په خپل په ولس باندې تپي، نو پوره کابینه خو به یې خود په نړیوال باندې دا تومت لګوي چې د ملګري ملتونو اداره غلط راپور خپره کړې ده. هغه به خود دا خبره کوي، ځکه چې دوی هغه څه وایي چې دوی غواړي. دوی اسلام هم خلکو ته هغه رقم تطبیقوي چې دوی غواړي، ځکه چې اسلام داسې نه ده. اسلام ډېر پراخه دین ده، اسلام ډېر د اسانۍ دین ده، د سختې دین نه ده. دوی اسلام خلکو ته سخته کړې ده. دوی پښتانه د ځان څخه متنفر کړې ده، پښتانه یې په نړۍ کې وشرمول، نور پښتانه خپل په پښتو باندې شرمېږي.
کور ودان ډېره ډېره مننه، سلامت اوسه میرمن قمر نیازی. بحث هم رو پای ته رسیږي. رامسپور صاحب، ستاسو په نظر ملګرو ملتونو له سازمانه تاسو یو څه شناخت لرئ، دوی اندېښنې ښایي پرله پسې فکر کوي چې بالاخره به وضعیت کومې خواته ځي؟ ځکه نړیوال بنسټونه به اندېښنې ښایي، اما ممکن اندېښنې هم کافی ونه اوسي، دوی ته نورې لارې چارې څه پاتې کېدلی سي تر څو دغه خپلې غوښتنې په هغو کسانو ومني چې اوس دوی مثلا د طالبانو حکومت تر فشار لاندې راوستی دی؟ آیا له اندېښنې څرګندولو پرته نورې لارې چارې هم پاتې دي په مخ کې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو ته؟
متاسفانه چې موږ په همداسې یو مرحله کې قرار لرو چې پرته لندغه د اندېښنې دي بیانولو او محکومولو څخه نور شی دنیا ته پاتې نه ده، ځکه چې دوی شل کاله یو ویشتال افغانستان کې پاتې وو. یو فاسد حکومت رامنځته شو، فساد اوج ته ورسېد. دوی د افغانستان د سیاسینو او مخکنۍ رژیمونو څخه ډېر مایوسه دي، او له همدې کبله اوس خو داسې یو مرحله کې یو چې دوی مجبور دي چې خپله نگرانی وښایي. خو په عین حال کې دا ګزارشات او دا راپورونه چې نشر کېږي نن سبا د ملګرو ملتونو کې دي یا د نورو بین المللي سازمانونو لخوا، دا یو لړۍ دی، هغه لړۍ څخه دی چې دا مستند کېدل موږ ورته وایو. ټول دغه وقایع، دغه حوادث، دغه تاوتریخوالی او دغه پالیسیګانې چې دغه رقم رژیمونه کوي، دا یو ډول مستند کېږي، او په آینده کې بالاخره یو مرحله بیا هم رسیږي چې هغې ته موږ د اکشن مرحله وایو، د عکس العمل مرحله وایو، او نړیوال بیا مجبوره کېږي چې باید دلته عملي اقدامات وکړي. خو متاسفانه هغه به ډېر نږدې به نه وي، نو د هغې دپاره ضرور دي چې دادخواهي موږ او تاسو وکړو، نړیوال وکړي، سازمانونه او مدني فعالان وکړي، تر څو چې کیدای شي دغه خلک په خپل عقل باندې راشي او یو ځل بیا ځان باندې او افغانانو باندې فکر وکړي. د افغانانو عزت او آبرو چې په دغه تېر یو کال کې له منځه لاړ، دغه بېرته اعاده شي، او زمینه د تعلیم او زمینه د کار او زمینه د اقتصاد د خلکو برابر شي.
بله، او رامسپور صاحب، تاسو نو وروستۍ پوښتنه دا کوم چې له نړیوالو ادارو سره ټټر وهل، مثلا ملګرو ملتونو سره ټټر وهل، له هغوی سره ډغرې وهل، طالبان وایي چې د دوی راپور مغرضانه دی د بشري حقونو په اړه باندې، او دای ویلي چې په وقایعو په واقعیتونو باندې سترګې پټې شوي، دا څه پایلې درلودلی سي په لنډو کې؟
د ملګرو ملتونو او د نورو بین المللي سازمانونو راپورونه چې وړيږي ځان ته یو خاص پروسیجر لري، مهارتونه غواړي، او په همدغه اصولو باندې دوی کار کوي، پرته له دې چې په هغه کې جانبداري او دغه مسایل مطرح وي. دغه انکار مسله دا یو ځل نه ده، همیشه داسې رژیمونه غواړي چې دغه راپورونو څخه انکار وکړي، او دا یو موجه د حل لاره نه ده. انکار کول بهتره دا و چې داسې نظامونه باید کمیټې وټاکي، کمیسیونونه وټاکي، اقدامات وکړي، پلتنې وکړي، خپل دغه ناکامي بربند کړي او د حل لاره چارې وپلټي.
ډیره ډیره مننه کورمو ودان. ازادي راډیو 25 دقیقې بحث هم همدلته پای ته رسیږي. له خپلو میلمنو د بشري حقوقو له فعال ابو الاحرار رامسپور او د خځو او پوهنې له فعال قمر نیازینه ډیره ډیره مننه. او اوریدونکو، زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. په راتلونکي ساعت کې همدا بحث په دری ژبه وړاندې کیږي. هله دا چې هغه بحث هم را سره ووري.
دیوید کلیم ریکم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما دیوه دکلیم ریکو وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما سبه دیدنا به دیدنا ورنزم سبه دیدنا به دیدنا ورنزم وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما